タメラジオ。
په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري: د فرانسې خبری آژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوالو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. نن د شنبه ده، د لیندی یا قوس شلمه، د دسمبر میاشتې 1 د شوزو چارو وزیر وای افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودی تک لکه اراده لري. آیرلند پرون د کرکټ 500 سواره مسابقه لا افغانستان څخه وګټله. سپین مڼۍ د فلسطین ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د شوزو چارو وزیر وای افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت وادي تک لکه اراده لري. د شوزو چارو وزیر دلبر نظری د یکشمې پرز د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین د پای په غونډه کې وویل: دا مهال 11 ښځې په وزارتونو کې د معینانو، 12% ښځې په ادارو کې د رهبري په سطحه دندې ترسره کوي، او د ټولو اداري کارکوونکو له ډلې 26% یې ښځې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مطبوعاتي اعلامیې په حواله د ښځو چارو وزیر ویلي: افغان حکومت په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ټینګه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه د 1 ورځنی یا 500 سواره نړیوالو مسابقو په دریمه لوبه کې په 500 ویکټو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه، په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. سیال ټیم ته یې د 178 منډو هدف وټاکه. آیرلند وتوانید دغه هدف په 500 ویکټو په داسې حال کې چې 2 توپونه لا ورته پاتې وه پوره کړي. دا مسابقه د متحده عرب اماراتو د شارجه ښار په سټیډیوم کې وسوه. په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ویکټو ګټلې وه، دویمه او دریمه یې د آیرلند لوبډلې وګټله. په لوګر ولایت کې پرون یکشنبه څه کم 6 ټنه بېلابېل نشه یي توکي وسوځول شول. د والي ویان سلیم ساحلي ازادي راډیو ته وویل:
په دې کې 95 کیلوګرام هیروین، 103 کیلوګرام مورفین، 3,314 کیلوګرام تریاک، 2,249 کیلوګرام چرس، 155 کیلوګرام بنګدانه شامل او وسوځول شول.
د لوګر ولایت مسؤولان وایي دغه مواد د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا په تیرو څه کم 2 کلونو کې نیول سوي وه. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبری اجنس په حواله د لکتالیس شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. په فرانسا کې د مصرفونکو د مسؤلیت ادارې په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د لکتالیس ګروپ د خوراکي موادو په سوجي اوړو کې یو ډول باکتریا موندل سوي چې د کوچنیانو د روغتیا لپاره زیان رسوونکي ده. خو د دې شرکت ویاند ویلي چې په سوجي اوړو کې هره باکتریا په 2 دقیقو ایښولو سره مړه کیږي. سپین مڼۍ د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د مایک پینس د دفتر رئیس جارود ایګن پرون یکشنبه په ویلامیه کې وویل: د فلسطیني ادارې مشرتابه یو وار بیا د سیمې پر راتلونکي د خبرو له موقع ځان لرې کړ چې د خواشینۍ وړ خبره ده. مایک پینس روانه میلادي میاشت منځني ختیځ ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې پرون سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چن په بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه راغونډ سوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبر هم ورکول سوی دی. په همدې حال کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په اوکراین کې پرون یکشنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چند د هغه هیواد د پلازمینې کیف په مرکزی سیمو کې لارو او سړکونو ته راوتلې وه، او د ساکاشویلی د ازادۍ ترڅنګ یې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او لوی څارنوال یوری لوتسینکو د استعفا نارې وهلې.
پروشنکو.
مظاهره چن پرون په کیف کې د ازادي پر میدان راغونډ سول چی د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د پاتسون کوونکو د رایو ځای کېدو اصلي مرکز وو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسانو په پرونی مظاهره کې ونډه درلوده. ساکاشویلی چې پخوا د ګرجستان ولسمشر وو د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته د اوکراین د اډیسا ښار والی هم وو او وروسته یې د نوي ځواک حرکت ګوند هم جوړ کړ. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر له عمده سیاسي مخالفانو څخه دی او د جمعې په ورځ ونیول سو. د اوکراین حکومت وایي چې د ساکاشویلی په ملاتړ مظاهرې د اوکراین د رژیم پر ضد د روسیې د دسیسې برخه ده. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین ICAN ته ورکړل سوه. د ICAN اجرایه مدیرې بیتریس پین پرون د نروې په پلازمینه اوسلو کې ځانګړو مراسمو ته وویل: موږ د یوازنی منطقي انتخاب استازیتوب کوو. موږ د هغو خلکو استازیتوب کوو چې زموږ په نړۍ کې د اټومي وسلو پاتې کېدل نه مني. په اوسلو کې پرونی مراسمو ته یوه جاپاني ښځه چې د جاپان په هیروشیما ښار کې له اټومي حملې ژوندي پاتې سوې هم ورغلې وه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې بیا پاتې جایزې نورو ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال ورکړل سوې. د فرانسې خبری آژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلولو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. د حزب اسلامي مشر پرون په خوست کې وسلولو طالبانو ته پیغام ورکړ:
زه له دغه سټیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشئ د سولې لار ورکړئ.
په خبري مجله کې دا هم وویل چې په کندوز کې څو سیمې له وسلولو نیول سوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي. په لبنان کې پرون د امریکا د ولسمشر د هغې پرېکړې پر خلاف مظاهره وسوه چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړې. تر اوه نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د فرانسې خبری آژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلولو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. دا اول وار دی چې په افغانستان کې له داعش سره د افریقا او اروپا د هیوادونو د وسلولو د یو ځای کېدو او فعالیت خبر خپریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
فرانس پرس خبری آژانس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د فرانس پرس په حواله دا وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې له داعش سره یو ځای سوي دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د داعش د فرانسوي وسلوالو د حضور خبر خپور شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د یو شمېر څارونکو په حواله ویلي چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې، نو شای یو شمېر وسلوال یې له منځني ختیځه تښتېدلي او د افغانستان لور ته یې مخ کړی وي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته رسېدلي دي. داور زیاته کړې چې په ورغلو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې له تاجکستانه دا کسان د افغانستان لور ته راوښتي دي. په ورغلو خلکو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم شامل دي. د درزاب د ولسوال په وینا د داعش درې تنه الجیریایي وسلوال چې شای په عراق او سوریه کې جنګېدل غالبا په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت له شبکې د خراسان دولت سره یوځای سوي او افغانستان ته اوښتي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې داسې ښځې او نارینه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي په هغه ولایت کې لیدل شوي او په درزاب کې د داعش وسلوال روزي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړې چې داسې رپورټونه هم ورته رسیدلي چې له ورغلو کسانو سره کوچنیان هم شته چې شمېر یې شایي د 500 په شاوخوا کې وي. د درزاب ولسوال فرانس پرست ویلي چې لږ تر لږه 200 وسلوالو چې بهرنیان پکې دي د بیبي مریم کلي په 200 متره کې کمپ جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی فرانس پرست ویلي چې بهرني وسلوال ټول ځوانان دي، لوړې ونې او سپین پوستکي لري، د مختلفو هیوادونو خلک دي، له چا سره خبرې نه کوي او سرحدي سیمو ته په تګ راتګ کې دي. یو شمېر اروپایي سرچینو باور څرګند کړی چې وسلوال کسان شاید د تاجکستان لاري افغانستان ته ځي. د فرانس پرس په حواله یو فرانسوي وګړي چې د جولای په میاشت کې نیول شوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د داعش ډلې ریښې به وایستل سي.
ومردل چې د فرانسې خبری آژانس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل په وروستیو کې افغانستان ته تللي. د جوزجان ولایت د درزه بولسوال باز محمد داور د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د داعش ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي. داور زیاته کړې چې په ورغلو کسانو کې ښځې هم سته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وراوښتې دي. د درزاب د ولسوال په خبره په ورغلو وسلوالو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم سته. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې داعش ډله تنکي زلمیان د جګړې لپاره روزي. د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری په ځواب کې ویلي وه
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاري دي. مونږ د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات مونږ په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي.
په وروستیو کې د افغانستان د شمال په څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ هغه پراخې سیمې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې وي د افغان ګډو ځواکونو لخوا تصفیه سوي دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ د جوی بیګم او د ګنبد هغه پراخې سیمې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې وي. خو د پامیر 14 د تصفیې عملیاتو په پایله کې د دغې ولسوالۍ د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نوآباد پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکې شوې. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له 50 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو تصفیې عملیات دوام لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس بریج جنرال سید قربان مسوی د جګړې په لومړۍ کرخه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د دشمنای مردم افغانستان ضربات محکم وارد ګرځیدل توسط نیروی امنیتی.
په روان عملیاتو کې د افغان ګډ ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او تر اوسه پورې 950 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 340 تنه نور ټپیان شوي دي. او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم شامل دي. د نوموړي په وینا چې په روان عملیاتو کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه هم د افغان ګډ ځواکونو ملاتړ کوي. ښاغلی مسوي زیاته کړه چې په تصفیه شوو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی د ګنبد په سیمه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو وتوانېدل د جوی بیګم، قرغز، ګنبد او د نوآباد سیمې د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. موږ له روانو عملیاتو څخه ډېر خوښ یو او دولتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې لري، ځکه د ګنبد او د جوی بیګم سیمې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې وي. خو دولتي ځواکونه وتوانېدل دغه پراخې سیمې د هغوی له شتون څخه پاکې کړي او دغه عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام لري څو چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه نه وي پاکې شوي. د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس وایي چې په روانو عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو دولتي چارواکو دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې دوی په سیمه کې دولتي ځواکونه یې پر شا تمبولي دي. دغه تصفیې عملیات په داسې حال کې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې پیلېږي چې 14 ورځې وړاندې د مرکزي حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو، همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دغه ولایت ته د سفر پر مهال د کندز خلکو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلی
برتنوی ډلی مل ورس پانه په افغانستان کې اسلامي دولت ډلی یا داعش سره د دې ډلی د منځني ختیس د سخت دریزو د یوځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. له سوریه څخه فرانسوي او الجزایری سخت دریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلی له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یوځای شوي دي. ډلی مل لیکي دا خبره یو شمېر افغان او نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورسپانې په وینا دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریزو فرانسوي یانو حضور تاییدیږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه ځپلي هیواد ته مخه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 کال راهیسې له داعش څخه د الهام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه د اندېښنې وړ مسله ده. د هغې هیواد لپاره چې نه پوهیږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې منځني ختیځ ته د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال جوزجان په تیره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي چې د الجزایر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې شمېر څومره دی. د درزاب اوسیدونکو بیا ویلي چې شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو د بی بی مریم له کلي 200 متر لري د ځان لپاره یو کمپ پرانستلی دی. یو شمېر اروپایي سرچینو ویلي چې اکثره دغه بهرني وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د ډلی مل په لیکنه افغانستان خپل ځان ته د بهرنیو وسلوالو د راکاګلو یوه اوږده سابقه لري. په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د افغانستان جهاد ته ډیرو بهرنیانو په تیره بیا عربانو رادنګلي وو چې وروسته القاعده له دې هیواده د ځان لپاره د یوه امن ځای په توګه کار واخیست. د ډلی مل په وینا که څه هم پنټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر له زرو کم دی، خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې هیواد کې د بهرنیو وسلوالو مخ په زیاتېدونکي حضور ته په پام سره داسې نښې لیدل کېږي چې داعش د نړیوالو حملو لپاره د بهرنیو وسلوالو یوه عملیاتي برخه په دې هیواد کې فعالوي. امریکای بیلیبل نیوز ډیموکرات انټرنیټي خبرونې امریکا ته د محمد یونس یوسفزی په نوم د هغه ځوان افغان ترجمان سفر ته پام اړولی چې له څو کلونو هلو ځلو وروسته د امریکا په هاستون کې له خپل پخواني امریکایي آمر سره یو ځای شوی دی. څلیرش کلن یوسفزی چې هغه وخت 19 کلن په هلمند کې د امریکایي پولیس سمندري ځواکونو د یو جزوتام له قمندان ډګرمن مایک هرسن سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه. د خبرونې په لیکنه هرسن چې اوس په امریکا کې د احتیاطي پوځیانو په اډه کې دنده سرته رسوي وای د چې کله خپل پخوانی ترجمان ولید چې بلاخره امریکا ته راورسید ډېر د خوښۍ احساس وکړ. دی وای دغه سفر څلور کاله وخت ونیو او دا اندېښنه ورسره وه چې ښایي هغه دومره ژوندی پاتې نشي چې دغه سفر ترسره کړي. یوسف زی د خبرونې ته ویلي چې د هرسن په لیدو یې داسې احساس وکړ چې یوازې نه دی او اوس یوه کورنۍ لري. د خبرونه په وینا د امریکا د حکومت د سپتمبر میاشتې د راپور له مخې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې د امریکا د ویزو غوښتنه یې کړې ویزو اخیستو ته منتظر دي.
په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل پلویانو په یو لوی غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. د ولس جرګې او جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې هم مهمې وګڼلې. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
د یکشنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د خپلو زرګونو پلویانو په غونډه کې له سیاسي ګوندونو او بیلابیلو ډلو وغوښتل چې تیر اختلافونه هیر کړي او د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي. د حزب اسلامي مشر په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حل کې د لوی پکتیا د ولسونو ونډه هم مهمه وبلله.
د لوی پکتیا سلوړي قومونه متحد شي، ټول افغان ولس متحد کولش جګړم پای ته رسیدای شي او دادمنه سول او عام هم راتلش دی کولش په یواد کې او ځواکمن حکومت جوړ کړي.
د اسلامي حزب مشر لوستوالو طالبانو هم وغوښتل چې د سولې لار غوره کړي او د حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته تیار شي.
زله دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار غوره کړي، له دولت سره مخامخ مذاکراتو ته، له هیڅ بارني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشي. حزب اسلامي بلا واسطه بین الافغاني مذاکرات لار نوې غوړه کړي، هیڅ کله به دا مذاکرات نه و بریالي شوي.
گلبدین حکمتیار په ونده کې له خلکو غوښتل چې لویه پکتیا د سوري کور جوړ کړي او ولس جرګې په ټاکنو کې هغو کسانو ته رایه ورکړي چې خاورې او ولس ته ژمن وي.
آیا له ما سره موافق یاستئ چې د پکتیا نه به د سوري کور جوړو؟ آیا موافق یئ چې له دې نه وروسته به داسې چا ته رایه ورکوي چې هغه اسلام ته، وطن ته، هیواد ته، ملت ته ژمن وي، له خدای ویریږي او په خپل ولس ته رحم عاطفه لري؟
په یاده غونډه کې د ښځو په استازیتوب په خوست کې د ولسي جرګې استازې ساحره شریف هم د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سالم سیاست وکړي او له وسلوالو جګړو دې لاس واخلي.
د دولت مخالفینو د طالبانو څخه په ډېر درنښت د مور په توګه د مور په حیث بلنه ورکوم او د دوی څخه غواړم چې اسلامي حزب څه د معقول سیاست او روغ جوړې لاره خپل کړي. مسلمان وژنې او وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
حکمتیار د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو ستر او معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره کېږدي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د دې کمیسیون کمشنری پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین د پای د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای په ټولنه او کورنیو کې د واک نه انډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سوبرنګ د یکشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین د پایښت په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل 90% تاوتریخوالي له ښځو سره د هغوی د میړونو لخوا کیږي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د تاوتریخوالي د راکمېدو په خاطر نکاح رسمي او اجباري ریکړی
با کمال تاسف با
غوای لا بده مرغله ټولو فعالیتونو سره سره به هم د خزو قربان دي تاریخوالی زیات سوی چې علت پټولنه او کورونایو کې د واک نه اندولې ده. که څه هم تر اوسه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کلنی راپور نه دی خپور سوی، خو له دې وړاندې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې له دوی سره د تاوتریخوالي 3,178 قضیې ثبت سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په روان کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1,100 قضیې څېړلې چې یوازې 1,050 په کابل کې پیښې سوې دي. په تیرو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سنګسار، د غوږونو او پزې پرې کول، جنسي تجاوز، په بدو کې د ښځو ورکړه، جبري او په کم عمر کې ودونه، صحرایي محکمې او په ډزو د وژنو له امله ډېری ښځې د تاوتریخوالي قرباني سوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون کمزوري، حاکمیت بېوزلي، له اسلامي اصولو ناخبري، بېسوادي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په ورځ په سیمه ایز حکومتولۍ کې د ښځو د ملي مشارکت په کانفرنس کې وویل حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بشر د حقونو د ترویج او حفاظت له پرمختګه هرکلی کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په پیل غونډه کې وویل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدنې او مشورې ورکونې په برخه کې دوی شاوخوا شپږ نیم زره روغتیایي کارکوونکي روزلې دي. په ورته وخت کې د اجرایی ریاست مرستیال محمد خان چې په همدې غونډه کې ګډون درلود وای ډېر ځله ښځې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. هغه وای د ښځو سره تاوتریخوالی یوازې د نارینه وو لخوا نه کیږي، بلکې د ښځو لخوا هم کیږي. نرګس نهان ته یې د باور رایه ورنکړه. کره معلومات لرم چې په پارلمان کې ښځو یې پر ضد کمپاین کړی و. دا یو ډول تاوتریخوالی دی چې ترسره سوی. مرخزینه فعالان له هغوی جمله جمیله فیروز اورزګانی وای چې خځې په فرهنګي، اقتصادي، امنیتی او ټولنیزو برخو کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه له اورزګانی له حکومت غواړي چې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف شته قوانين باید په جدیت سره پلي او د تاوتریخوالي عاملینو ته د سزا ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون د یو ورځنۍ یا 500 نړیوالو مسابقو په دریمه لوبه کې په 500 وکټو سره افغانستان ته ماتې ورکړه. په لوګر ولایت کې پرون یک شنبه څه کم 6 ټنه بیلابیل نشه یي توکي وسوځول سول. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی. د دې شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین یا ICAN ته ورکړل سوه. په لبنان کې پرون یک شنبه سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. خلک په بیروت کې د امریکا سفارت مخامخ راغونډ سوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نشوتو خبر هم خپور سو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د لبنان پلازمینه بیروت کې پرون د امریکا سفارت ته شاوخوا راغونډ شوي اعتراض کوونکي لامنیتي ځواکونو سره ونښتل او د دواړو خواوو ترمنځ شخړو خبرونه خپاره شوي دي. د لبنان امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او د اوبو ستر ټانکرونه یې د مظاهرې ځای ته ورسول. پر خلکو یې اوبو وپاشلې څو مظاهره چیان خواره واره شي، خو مظاهره چیانو د بیروت په ډیپلوماتیکه سیمه کې ورغورځوونکي ګولۍ وویشتې او پر لاروی اورونه بل کړل. په لبنان کې زرګونه فلسطیني کډوال ژوند کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د تیرې چهارشنبه په ورځ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او تر څنګ یې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدوي. د انډونیزیا پلازمینه جاکرتا کې پرون سرګونه کسان د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په مخالفت کې لارو او سرکونو ته راوتلي وو. په همدې حال کې د سویډن پولیسو پرون درې تنه چې د ګاتنبرګ ښار د یهودانو پر یو کنیسه د حملې پلان درلود ونیول. د اسرائیل امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یو فلسطیني سړی په بیت المقدس کې یو امنیتي ساتونکی په چړو وهلی خونیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عربو د اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه یې وغندله. هغوی وویل چې تر دې وروسته د اسرائیل او فلسطین د سولې د هڅو په اړه د امریکا بې طرفه منځګړیتوب نشي منل کېدلی. د عربو د اتحادیې مشر احمد ابوالغیت پرون وویل
قرار الاداره الامریکيه هو في جوهره
د ډونالډ ترامپ پریکړه د اسرائیل لوري د فلسطین اشغال توجیه کوي او هغه برخلیک چې په زور پر فلسطین تحمیل شوی پر رسمیت پیژني. دا نړیوالو قوانینو او د عدالت اصل ته د بی تفاوتی پر اساس پریکړه ده او پریکړه کوونکی د نړیوالو د ګډې ارادې په مخالفت کې دروي. فلسطینیان بیت المقدس پر راتلونکو کې د خپل دولت پلازمینه ګڼي او وایي چې بیت المقدس په بشپړ ډول د فلسطین د خاوري برخه شار دی، خو اسرائیل چې د بیت المقدس ختیځ سیمه نیولې ټول شار خپل پلازمینه ګڼي.
د ژوند رنگونه
زمانون میراجان سخاوی د بټکور د ولسوالۍ د کوز شاشخېلو اوسیدونکو
سخاوی سب څه کار کې
دیکانی کوم او دیکانه سره می بس دا خپل پټه ده کوي
په دیکانه کې څه څه کوي
دیکانه کې بس سری غلی کې خدغه رومیانی او خټکی اندوانه او دغه تورې او بنګلۍ او دغه شیانی
په سری غلی کې تخپل څه څه کړلو
ما خپل رومیان کړلو او د سی خټکی می کړلو
چې څه ګټه ماټه وکړه کنه
ولا ګټه ونه کړل بس تاوان وکړ
لامل څه
لامل دا چار ځانی و مخ نه و چې وته بازار نه
خلق خلق غرانه شکایت کوي چې سخت غرانی ده او ته د
نه خو خلق واغ منطقو خلق بده غرانه شکایت کوي چې اوس په کم منطقو لا ترکاری ډیر په سختۍ زی هلته جنگونه وضعیت ډیر خرابي
ساسي دا ترکاری چې کله وشي راوي باسي چیرته به خرڅوي بازار څنګه ده
نو دا موږ راوړو دی بټکوټ د تدافیس کوډي چوک چور دغه لادته او سبزی منډي ده بس دی راوړو د کی خرڅو دلته بولی کیږي چې فرڅو بولی شو
د سینې شکی ده چې تخپل سبزی د دې زینه کابل ته ویسی یا نور ولایتونو ته ویسی
نه نه دومره وارن کی بس ته مساری پیرازي د گاډي او نور ما خپل د سیو او چودري جری بس مکه ما کړل و
او درې جری بو څومره غټو کړ
دی باندې مصرف راغلی یو 2 نوي زروپي مصرف راغلی او بیرته جوړ کړی 15000 روپے او 15000 روپے زیاتو کم 60000 روپے تاوان وکړ.
نو تا خو کور نم پسی
دا او کنه نور بس د جبنم سم یو نراړو بل نراړو بس مصارف هم پکړي به خپل مصارف هم ټک نکو.
الوغان بیا څنګه تیر کلونو ته پکاتو سره څه ګټه کړي وکنه؟
تیر کلم الوغان تاوان کړو دلته وضعیت ډیر خراب او د دایښ او د امارات مسلې بس تجاران پاس پټول نه راتل.
چې کله تجار ساسي سیمه تر نه شي بیا نو تاسو تاوان مخکیږي.
او کنه تجار رانی شي بیا به تخپل وړي نو بیا د منډي خوخه د چپسوي بولی کړل بیا مس
خپل د حکومت نه څه غوښتنه ده؟ باید حکومت څه شي وکړي؟
حکومت غوښتنه منداله چې زمنګ د دکانانو سره لګ مرسته انداده چې د سبزی له مخه ورکی یو خارج دولت لاړ شي کوم ګرم پاکستان له خارجي دولتونو لووري.
وستنی خبری مجله پایته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله له سلطان محمد سر